Most. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت ویاند ادا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرنی سیاست په برخه کې هم خلوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړی. د سنټرال ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول بازار ته وړاندې کوي. د بانک بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د معاملو قسمی ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي به د خپل زمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیرونی هم 2.5 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د اته اتیا کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلوغې 14مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینهو څخه غوره شي. کریم آغا خان چې په 40 کلنۍ کې له هاروارد پوهنتون څخه فارغ شو میلیونونه پلویان درلودل او د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي وو. د آغا خان مرستندوی بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې لري د مرستو د راغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکي له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیا ټول ګډون ولري. زلنسکي پر روسیې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسېره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا نه وي. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د رادیو خبرونه وسنډولې.
واکمن اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیايي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته. ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځي چارواکو په یوه غټ او په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ګرم بللی دی.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان دوه ګونې نه بلکې څوګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. دا وزارت وایي بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، له نشراتي پالیسیو د سرغړونو ترڅنګ له یو بهر میشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته سحاق په راپور کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د سیشن به پورس په خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم پرون وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې باور یو چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښیي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزاد رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزاد رسنیو فعالیتونه په کور دننه منع شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي مې څخه له دفتره د وتلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې که چې مهدی انصاری په توقیف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دریو کلونو په تېرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه. د دې تر څنګ ښځینه خبریالانې هم له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنه په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نسي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د امریکا د مالی مرستو له ځنډېدو وروسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډېدلي دي او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې خو د پوهنتون ادارې رسمن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز می شد. ما سمستر چهارم ما شروع می کردم در اینجا که متاسفانه از موک پسر لنه این سمستر پا پیلی دوو او داز ما زلورم سمستر و چه لبدا مرغا از دکل مود تعلیق به حالت که دی یومره یه ویلی و چه دا تعلیق بطر یوی و نیوی خوله یوی و نی هم زیاد وقت و شو چه در سون ما پیل شوی ندی هر دول چه موگو آوری دل تاکل شوی چه دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکری. فیلن موک چولی مسئلین چې په آنلاین باندې درس وایو به برخلیک حالت کیو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې د اونې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یاد موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوی دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندېښمن دي.
اونا کمپاس درس خونده میتونه و هم جای رفته میتونه
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی اونو لها غذای بلچی ریتلالیشی مخی داسی و چی که دوی دا امریکایی پانتون لخوا نور هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای دا پیوان یا پیتو ویزه ورکولی خوست چی دا پروگرام زندول شو اینه پویگم چی دوی بحل تا چه حالت که بی
دا یادوانی دا چی دنجونو پرزده کرو دا طالبانو دا حکمت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دننه دا افغان جونو لپار یوازی نی معتبر مرجع و چی دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي د غوښتنو ته حل لار ومومي. خو دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین دغه پوهنتون د فعالیت ځنډېدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر ده ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تېر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 20 ولسمشر په توګه تر لوړی وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 18 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته اکثرا تور لګوي چې دا وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته سحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوځ د 218مې قول اردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي یې خوارج بولي. د پاکستان د پوځ د اماریکو د څنګه د وی لمی لمخې په دې غونډه کې د دغه هیواد پوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستي وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته سرګندونې د افغانستان په خوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیه نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژي ګانو باندې بیا کتنه وکړي او دې ته دې بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونې نه بلکې څوګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بې باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 18 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوري چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورانوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي راډیو د سهار لشپګو په 1921 او 25 متره لنډو چپو خبرونه کوي، او د ازادي راډیو د خبرونه د ماخام تر شپګو په دې څپو دوام کوي. د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي راډیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنۍ څپو اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیايي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغیزمنو روغتیايي خدماتو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دې هیواد روغتیايي سکتور سخت اغیزمن شوی دی. د هیواد د لرې پرتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغیو پر مهال هم له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامختي خبرې شوې. یو این ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کانفرانس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% اوسي دون کی سانوی روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایی مرکز نشته. یو شمېر افغان مېرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتیایی اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دي چې د یوې عادي ناروغۍ پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بېلابېلې ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولی. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا امله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه یې اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ په ولسوالیو کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم، چې په دې باندې لاړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغسې په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولې تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې چارواکي د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی دی، خو دا ډول نندارتونونه د دوی په وینا کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته را ژوندی کړي.
د علم زولې په نوم دا درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه امده کړی دي.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې دلته خلک او کتاب سره نږدې کړو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کړي. هدف مو همدغه دی. د درو ورځو دپاره د نندارتون جوړ کړی، د کتاب فروشانو په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی، او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې دپاره یوه دانه جایزه په نظر کې نیولی ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچې دي، بستې دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیاتې بیلابیل جایزې ځانګړې کړې دي. دا جایزې د قرقشی له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناکه کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په حساب د هر شي لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، او هم د خلکو توجه ورته راجلبیږي. که داسې نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې داسې نمایشونه په دوامداره ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل رو په حساب باندې چې د فیسبوکي نړۍ ځای به همدغه کتابونه ولي.
زما نوم نذیر الله. نندارتونه ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د هغو راویښېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم او تربیې څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب پلورونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډیر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچیري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی بیا د خپل زاړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ د کتاب پلورونکو خو ټول تړلې د کتاب د پلور لپاره دي چې خلک رانیسي او مطالعه وکړي. که د دې تشویق زیاتېږي زموږ کتاب پلورشي خامخا پرمختګ کوي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د پلورونکو لپاره هم ګټور دی، او پاتاسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویل ما داز مر شاول کوټ پولیس باندې کې داز مر لري دی وځري خراب چې داز ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري داز مر لري دی خراب د چې کندات سات چې موږ دوه ل سات جل سات وخلی موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه ابل موږ پټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی دغه نسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست د طالبان دغه څه خواص دی د مسولین څه شو دنه خادر تر راوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم. سید رضا سلام د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برق راول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي، پرتې دي، خو هېڅ چا ته نه دي پسې ګرځولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کې. نو دغه روزګان ولایت کندهار ولسوالی دی که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پیښیږي او بیا هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له چکچکې ته نو برکې نورې سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغامي نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راغل ازادي رادیو اوري دا وخت قدرمن اوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش